د پاکستان د بهرنۍ چارو وزارت په اسلام آباد کې د طالبانو یو ډیپلوماټ احضار کړی او د باجوړ د بریټ پاړی خپل اعتراض ورته وړاندې کړی دی. دغه وزارت د پنځشنبه په ورځ په یو اعلان کې وویل چې د چهارشنبه په ورځ د افغانستان د سفارت مرستیال احضار او خپل پیاوړی احتجاج ورواورو. پاکستانی چارواکي وایي چې د باجوړ موټربام او ډلیز بریټ چې یو لس پاکستانی سرتیری پکې وژل شول د تحریک طالبان پاکستان له خوا شوی. هغه بریټ د فبروري په 14 شوی وو. پاکستان تل تور پورې کوي چې تحریک طالبان پاکستان د افغانستان له خاورې پر دوی دا ډول بریدونه پلانوي. خو د طالبان حکومت دا تورونه په کلا کړه دوی او وایي ټي ټي پی د پاکستان کورنۍ مسأله ده. پولند له خپل اتباعو غوښتي چې ژر تر ژره له ایران ووزي. ممکن څو ساعت وروسته فرصت نه وي. د پولند صدر اعظم ډونالد توسک د پنځشنبه په ورځ په ایران کې خپل اتباعو ته همدا خبرداري ورکړ چې ژر تر ژره له دغه هیواد ووزي. د ازادۍ رادیو د ایرانی څانګې رادیو فردا د راپور لمخې کاغلی توسک په دغه خبرداري کې احتمالي پوځي شخړې ته اشاره لیکلي. ممکن څو ساعت وروسته د خلکو د تخلیه امکانات نه وي. که څه هم نوموړي دا وضاحت نه دی ورکړی چې دغه خبرداري له کوم احتمالي اقدام سره تړلی، خو په دې وروستیو ورځو کې پر ایران د امریکا او اسرائیل د احتمالي بریټ په اړه راپورونه خبريږي. امریکایي رسنۍ وایي دغه هیواد پاوز د ایران په اړه اقدام ته چمتو دی، خو ولسمشر ډونالد ټرمپ تر اوسه په دې اړه کومه پریکړه نه ده کړې. کریملین وایي د روسیا او ایران ګډې پوځي سمندري مانورې چې د پنځشنبه په ورځ په عمان سمندر کې ترسره شوې سیمه کې له اوسنیو لانجو مخکې پلان شوې وې. دا مانورې داسې مهال ترسره کیږي چې متحده ایالاتونو سیمې ته یوه بله الوتکه لیږدونکې بیړۍ استولې ده. ځینو امریکایي چارواکو ویلي د ایران او متحده ایالاتو د خبرو د ناکامۍ په صورت کې دوی ځان یو اوږدمهاله پوځي کمپاین ته چمتو کوي. سیمه او منځني ختیځ ته د امریکا د تجهیزاتو لیږد سره هممهاله روسیې له ایران او ښکېلو لوریو غوښتي چې له احتیاط او زغمه کار واخلي. د بریتانیا د پاچا ورور اندرو مونټباټن وینډزور د پولیسو لخوا نیول شوی او د مهال په توقیف کې دی. دغه پخوانی شاهزاده او د بریتانیا پخوانی سوداګریز مسول تورن دی چې د رسمي دندې پر مهال احتمالي سرغړونه کړې دي. بی بی سی لیکلی چې د غنی ولکېدل د مرشوي جنسي مجرم جیفری اپستن له دوسیې سره له تړلو رسوایي وروسته ترسره کیږي. پولیسو ویلي چې ماموران په انګلستان کې د هغه دوه ادرسونه پلټي چې یو هغه په ساندرینګهام کې د هغه استوګنځای دی. وینډروز د هر ډول سرغړونې تور رد کړی دی. او د کرکټ په نړیوال شل اوریز جام کې افغانستان د خپل ګروپ وروستۍ لوبه له کاناډا څخه په 2-0 منډو وګټله او له دې جام سره یې مخه وکړه. افغان لوبډلې کاناډا ته 201 منډې هدف ورکړ چې تر ټولو ډېرې یعنی 80 منډې پکې د ابراهیم زدران وې. کاناډا په ټولو شل اورونو کې د ټولو بغاړو په سوځېدو 113 منډې وکړې. افغانستان په خپل ګروپ کې څلور لوبې وکړې چې نیوزیلند او جنوبي افریقا ته لوبې بایلودې، خو له متحده عربي اماراتو او کاناډا څخه یې وګټلې.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلامونه ونی کې هلی مېمونی درنو زده کوونکو، هله د چروغ جوړ به یاست وخت مو هم تر دې محل په خیر رسولي وي. د ژوند چاري به مو شپر مخځي. تاسو ټول ته د نن ورځې لوست شرح خلاص وایم. هله د چ د تل پسیر نن ورځ هم د لوست را خلنی شي بر سره مل اوسي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. د نن ورځې موضوع مو د ملاتړ سیستم جوړول دي. په دې لوست کې به موږ تاسو په دې باندې په هیجو چې د ملاتړ سیستم یعنی څه معنا لري او څه ډول جوړیږي، څنګه کولای شو یو شته ملاتړ سیستم جوړ کو، کومې لارې چارې دي، او د دې ترڅنګ دغه د ملاتړ سیستم جوړول زموږ پر ذهني روغتیا، زموږ پر ورځنی ژوند او فزیکی روغتیا باندې کومې اغیز لري. نو په دې هیله چې د لوست راخلنی شي بو تاسو را سره ملتیا وکي او وکولای شي د دې موضوعاتو څخه تاسو ګټه واخلي او په خپل ژوند کې عملی کړئ ترڅو یو شته ذهني روغتیا او ذهني آرامتیا ته تاسو ورسیږئ. نو موضوع مو د ملاتړ سیستم جوړول دي. د ملاتړ سیستم جوړول چې دی هغه د احساساتي رواني او ټولنیزو ستونزو د سره د مقابله کولو یا د همدغه احساساتي رواني او ټولنیزو ستونزو د شمدریت لپاره یو ډیر مهمه لار ده چې دغه سیستم په جوړولو سره موږ کولای شو د خپل رواني ستونزو سره د ټولنیزو ستونزو سره د احساساتي ستونزو سره په ښه ډول سره مقابله وکړو. او دغه د ملاتړ سیستم زموږ او ستاسو د ژوند یو ډیر مهم ارخ دی چې هغه بیا کولای شي زموږ سره مرسته کولای شي ترڅو نور هم زموږ حوصله زموږ سره د رواني او د ټولنیزو او احساساتي ستونزو په حل کې موږ نور هم پیاوړي کړو. دا سیستم ممکن د کورنۍ کسان په دې کې شامل وسي یا د کورنۍ غړي په دې کې شامل وسي کېدای شي د ستاسو همکارانو ستاسو دوستانو هم نور داسې کسان چې هغوی ستاسو د باور وړ کسان دي په دغه سیستم کې شامل وسي چې دی بیا کولای شي په سختو وختونو کې زموږ او ستاسو سره مرسته وکړي. د ملاتړ سیستم جوړول نه دا چې تاسو داسې کسان په خپل ژوند کې ولري کچیر هغه ستاسو دوستان اوسي کچیر هغه ستاسو د کورنۍ غړي اوسي یا هم ستاسو کاران اوسي مګر داسې کسان اوسي چې تاسو پر هغه باندې باور ولري او هغه پر تاسو باندې باور ولري په هر ډول شرایطو کې ستاسو ملاتړ اوسي ستاسو حمایت وکړي ستاسو لاسنیوي وکړي په هر ډول شرایطو کې یا په هر ډول سخت وختونو کې ستاسو سره مرسته وکړي. نو د ملاتړ سیستم یعنی همدغه چې تاسو په دغه سیستم کې د باور وړ کسان ولري یعنی داسې کسان ولري چې هغه په هر ډول حالاتو کې ستاسو همکار او ستاسو سره مرسته وکړي په دغه حالاتو کې چې دغه د ملاتړ سیستم مول د احساساتي رواني ټولنیزو ستونزو د مقابله لپاره زموږ سره ډېر ښه مرسته کولای شي. راځو اهمیت ته دا چې د ملاتړ سیستم جوړول یا په ژوند کې د داسې باور کسانو درلودل کچېره هغه ملګري دوستان همکاران که هر څوک وو وسی مګر د باور وړ کسان وسی د دغه کسانو درلودل په ژوند کې څه اهمیت لري. اول دا چې د ملاتړ سیستم جوړول یا داسې باور وړ کسانو درلودل په خپل ژوند کې زموږ لپاره یو ډول عاطفي ملاتړ دی چې دغه د ملاتړ سیستم د لارې موږ کولای شو چې خپل احساسات خپل ستونزې خپل افکار هر هغه حالت چې موږ لرو هغه په شا آزاد ډول سره پرته د کوم ویرې پرته د کوم فشار څخه پرته د کوم اندېښنې څخه د دغه باور وړ کسانو سره موږ شریک کړو چې دا سیستم بیا د احساساتي فشار د کمولو د رواني حالت د ښه کولو سره مرسته کوي ځکه موږ خپل احساسات خپل افکار خپل ستونزې هر څه دوی سره شریکو. همدا چې زموږ احساسات زموږ افکار د یو بل کس سره شریک شي د خپل احساساتي فشار کموي یا رواني حالت تو ذهني ارامتیا مرشه کوي. نو ځکه یو ډول عاطفي ملاتړ دی دغه سیستم جوړول. تر څنګه دغه سیستم کولای شي چې موږ د ټولنیز انزوا څخه لرې کړي یا د یوازیتوب او د ګوښوالي څخه لرې کړي ځکه کله چې تاسو د ملاتړ سیستم جوړ کړئ دا په دې معنی چې تاسو په ژوند کې د باور وړ کسان لرئ داسې یو کسان لرئ چې تاسو د هر ډول ستونزو په حق له داغو سره خبرې کولای شي د خپل هر ډول افکار او احساساتو په حق له داغو سره خبرې کولای شي. نو کله چې داسې کسان زموږ او ستاسو په ژوند کې موجود اوسي یا تاسو دا ډول کسان ولرئ دغه سیستم یا د ملاتړ سیستم تاسو ولري نو دلته تاسو د یوازیتوب د ګوښوالي د ټولنیز انزوا څخه لري کیږي ځکه تاسو خپل افکار او خپل احساسات او خپل ستونزې د نورو سره شریکوي د هغو سره اړیکه لري. ورپسې هم دغه د ملاتړ سیستم کې شامل کسان یا هغه کسان چې په دغه سیستم کې موجود وسی یعنی ستاسو د باور وړ کسان دا کسان کولای شي چې تاسو ته شي مشورې درکړي شلارښوونه تاسو ته وکړي چې هغوی ممکن خپل د ژوند په مختلفو برخو کې هغه تجربه کړي وي او د هغو په حق له پوهه لري چې دا هم ستاسو سره د ستونزو د حلولو په حلولو کې ستاسو سره مرسته کوي او ستاسو د ستونزو د حلولو لپاره ډیر ګټور دي. او د همدغه سیستم د جوړولو د لارې به تاسو کولای شئ په خپل ژوند کې باوري کسان پیدا کړئ کله چې تاسو د کوم ستونزې سره د کوم سخت حالت سره مخامخ کیږئ یا د هغو سره مخ کیږئ دا کسان به تاسو سره کولای شي شمرسته وکړي تاسو ته د اړتیا وړ ملاتړ او پیاوړتیا درکړي تاسو ته ځواک درکړي شي لښونې درته وکړي او عملی مشورې درکړي یعنی تاسو سره په هر ډول حالاتو کې دوی ملاتړ ستاسو حمایت کوي ستاسو ملاتړ دي او ستاسو سره مرسته کوي. نو د باور وړ خلکو ته لاسرسی یو بل اهمیت دی چې موږ کولای شو د باور وړ خلکو ته لاسرسی پیدا کړو. راځو دې ته چې څنګه کولای شو دغه د ملاتړ سیستم جوړ کړو، یا څنګه کولای شو دغه سیستم په شړول سره جوړ کړو. اول دا چې تاسو په لومړی قدم کې د باور ور کسان پیدا کړئ. د باور ور کسان هغه کسان کې د سیستم د کورنۍ غړي ووسی، کې د سیستم دوستانو همکاران هر هغه څوک ووسی چې هغه د باور وړ وي. یعنی داسې کسان وي چې تاسو په پوره شکل سره په هغوی باندې باور لري، پرته د کوم اندېښنې څخه، پرته د کوم ستونزې څخه، پرته د کوم ویرې څخه، د هر ډول حالاتو په هکله تاسو د هغو سره خبرې کولای سي. یعنی تر دې حده باید دغه کسان د باور وړ ووسی. یعنی که چې د هغه هر څوک ووسی، مګر د باور وړ ووسی، تاسو پر هغه باندې باور ولرئ چې دا کسان بیا ستاسو سره پرشتنی ډول اړیکه کېدای سي اړیکه ولري، او ستاسو د ستونزو په حق نه یوازې دا چې دوی خبرې وکړي یا تاسو ته مشوره درکړي، په عملي ډول سره هم ستاسو سره مرسته وکړي. یعنی باید دا رقم کسان وي چې هم تاسو ته مشوره درکړي او هم ستاسو سره په حقیقي او رښتینی او عملي ډول سره ستاسو سره کومک وکړي. دوهم د دغه سیستم د جوړولو لپاره تاسو په هڅه وکړئ چې په ټولنیزو فعالیتونو کې ګډون وکړئ. ټولنیز فعالیتونه، کچیر هغه سپورتي فعالیتونه اوسي، کچیر هغه سیمینارونه، ورکشاپونه، یا داسې یو ځای اوسي چې هلته د هر ځای خلک شتون ولري، مختلف خلک هلته شتون ولري. د خلکو سره د اړیکو د پراخوالي لپاره تاسو باید ټولنیزو فعالیتونو کې ګډون وکړئ. د مختلفو خلکو سره ناسته ولاړه وکړئ، چې مثلا کچیر په سپورتي یو پروګرام کې یا په یو سپورتي فعالیت کې تاسو برخه اخلي، دلته تاسو د مختلفو کسانو سره مخامخ کیږئ، د مختلفو خلکو سره مخامخ کیږئ چې ممکن دلته داسې یو ملګری، داسې یو دوست، داسې یو کس تاسو پیدا کړي چې هغه ستاسو د باور وړ کس سي، او تاسو وکولای سي پر هغه باندې باور وکړئ. نو هڅه وکړئ چې په ټولنیزو فعالیتونو کې ګډون وکړئ ترڅو یو شاد ملاتړ سیستم جوړ کړئ. چې همدغه ټولنیزو فعالیتونو کې ګډون کول تاسو ته د نوو اړیکو د جوړولو فرصت درکوي، چې تاسو نوې اړیکې د نوو خلکو سره جوړ کړئ. او د مسلکي مرسته غوښتل، په دې طریقه سره تاسو کولای شئ چې د ملاتړ سیستم جوړ کړئ. ځینې وختونه یوازې ستاسو د کورنۍ غړي یا ستاسو دوستان ستاسو لپاره کافي نه دي. په دغه حالت کې تاسو کولای شئ چې یو رواني مشاور سره یا هم د داسې نور کسان سره تاسو مشوره وکړئ ترڅو ستاسو د ملاتړ سیستم پراخه سي، تاسو ته هم مسلکي مرسته ستاسو سره مسلکي مرسته وکړي، او ستاسو د ملاتړ سیستم نور هم پراخه سي. او هڅه وکړئ چې د ملاتړ غوښتنه وکړئ. زیاتره خلک د خپلو احساساتو یا د خپلو ستونزو په حق له د خپلو افکارو په حق له د خبرو کولو څخه بیریږي. یعنی نه غواړي، دې ته زړه نه شکوي چې دوی د خپلو احساساتو په حق له یا د خپلو ستونزو په حق له دوی خبرې وکړي. مګر د خپل ستونزې د حل لپاره باید تاسو د مرستې غوښتنه وکړئ. تاسو باید د خپل ستونزو په حق له د خپل احساساتو په حق له خبرې وکړئ، چې دا تاسو د قوت نشه ده. دا چې تاسو خپل احساسات او خپل ستونزې د نورو سره شریکوي، دا تاسو د قوت نشه ده، تاسو د کمزورتیا نشه نه ده چې تاسو زړه نور ته شکوي یا ورڅخه بیریږي. نو هڅه وکړئ چې د خلکو څخه مرسته وغواړئ، یا هم د ملاتړ غوښتنه وکړئ. د دې ترڅنګ تاسو هم هڅه وکړئ چې د نورو سره مرسته وکړئ. یوازې د ملاتړ سیستم جوړول یوازې دا معنی نه لري چې نور خلک د تاسو سره مرسته وکړي یا نور خلک د تاسو د باور وړ کسان اوسي. تاسو هم هڅه وکړئ چې د نورو کسانو ملاتړ اوسي. تاسو هم هڅه وکړئ د نورو سره مرسته وکړئ، د نورو کسانو د ملاتړ په سیستم کې تاسو شامل اوسي. تاسو هم د باور وړ کسان اوسي. کله چې تاسو د نورو خلکو سره د مرستې، د هغو سره د کومک، د هغو سره د ملاتړ نیت ولري، هغوی به هم تاسو په پوره ډول ستاسو سره مرسته کوي او په پوره ډول تاسو ملاتړ کوي. نو دا هغه ځینې لارې چارې دي چې تاسو کولای شئ په دې طریقه سره د ملاتړ سیستم جوړ کړئ. راځو د ملاتړ سیستم برخه ته. دا چې د ملاتړ سیستم کومې برخه لري، اول شخصي ملاتړ یو برخه ده. شخصي ملاتړ کې څوک شامل دي؟ په شخصي ملاتړ کې کېدای شي ستاسو د کورنۍ غړي شامل اوسي، کېدای شي ستاسو دوستان شامل اوسي، یا هم ستاسو شخصي رهنما یا لارښوون کې. کورنۍ هغه د ژوند په سختو حالاتو کې ستاسو لپاره تر ټولو قوي سرچینه ده، ستاسو د احساساتي ملاتړ لپاره. تر څو په لومړي قدم کې دغه د کورنۍ غړي ستاسو سره په سختو حالاتو کې همکاري وکړي او ستاسو ملاتړ وکړي. یعنی د احساساتي ملاتړ تر ټولو قوي او تر ټولو نږدې سرچینه همدغه کورنۍ ده، چې دا د ملاتړ سیستم یو برخه کېدای شي. تر دې ترڅنګ کېدای شي ستاسو دوستان هم استاس د ملاتړ په سیستم کې شامل اوسي، یعنی شخصي ملاتړ مو اوسي، د هغو دوستانو سره تاسو اړیکه وساتي چې هغه تاسو په ښه ډول سره درکوي، ستاسو احساساتو ته اهمیت درکوي، ستاسو افکار، ستاسو ستونزې او ستاسو احساسات د هغو لپاره د اهمیت وړ اوسي. د داسې کسانو سره هڅه وکړي چې تاسو اړیکه ونیسي، او هغه کسان چې تاسو ته الهام درکوي او په ژوند کې تاسو ته د پرمختګ مشوره درکوي، هغه ستاسو شخصي لارښوونکي دي چې دا هم ستاسو په شخصي ملاتړ کې شامل دي. د ملاتړ سیستم بل برخه هم ټولنیز ملاتړ دي. مثلا د ملګرو ډلې دي، داسې ټولنې چې هغه د یو ډول یا د ورته تجربو د شریکولو لپاره جوړ شوي. مثلا د ملاتړ ډلې یا سپورت ګروپ، د ټولنې غړي، مثلا هغه کې داسې دینی مشاوران اوسي، یا هم محلي خلک اوسي چې محلي خلکو یا هم د دینی مشرانو سره اړیکه کولای شي چې ستاسو د ملاتړ لپاره یو لوی سرچینه اوسي. دا بیا د ملاتړ د سیستم یوه بله برخه ده، یعنی ټولنیز ملاتړ دی. بله برخه هم کې داسې حرفوي ملاتړ اوسي چې په دې کې روانشناس، روانپو یا هم مشاور شامل دي، په دې کې چې تاسو د رواني روغتیا د متخصصینو سره خپل ستونزې شریکوي یا د هغو څخه مشوره اخلي، یا هم د روزنې ډلې یا ځینې ورکشاپونه دي. داسې ورکشاپونه چې هغوی ستاسو د احساساتي مهارتونو په هکله تاسو ته زده کړه درکوي، یا ځینې داسې ورکشاپونه دي چې هغه د ذهني روغتیا یا د رواني روغتیا په هکله دایریږي. تاسو هڅه وکړئ چې د دغه رقم ورکشاپونو څخه، د داسې ډلو څخه تاسو ملاتړ ترلاسه کړئ. بل هم روحاني ملاتړ دي، کیدای شي ستاسو د ملاتړ په سیستم کې روحاني ملاتړ شامل وسی. مثلا دینی ارزښتونه او عبادت، د روحاني اړیکو پیاوړتیا به کولای شي چې د فشار هغه کچه ستاسو په وجود کې راکم کی، یا ستاسو په ذهن کې راکم کی. تاسو کولای شي چې عبادت، خپل عبادت زیات کړئ، یا ځینې دینی ارزښتونه ته مخه کړئ، چې دا هم یو ډول ملاتړ دي چې ستاسو ذهني فشار او ستاسو ذهني نرمتیا راکموي. تر څنګ ذهني آرامي هم یو بل ملاتړ دي، چې دعا یا هم د آرامي تخنیکونو په مرسته تاسو کولای شئ چې خپل احساسات په ښه ډول سره مدیریت کړئ او ذهني آرامتیا ته ورسیږئ. نو دا هغه د ملاتړ د سیستم ځینی برخې وي. د ملاتړ سیستم اوږدمهاله ګټې هم همدا دي چې تاسو کولای شئ خپل احساسات په ښه ډول سره مدیریت کړئ، ذهني فشار کچه مراکمه کړئ، مثبتې اړیکې جوړ کړئ، او پر خپل ځان باندې باور زیات کړئ. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس ته راتلونکي درس مو په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د لوی مهربانه رب سپیڅلی نام سلامونه کې هیله مې ومني، هیله ده چې روح او جوړ به یاست او خپل مهم ترتیب مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټول ته شرح خلاص تایم د نن ورځې لوسته، هیله ده چې نن ورځ هم د لوست راخرنی شي بر سره ملوسي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. د نن ورځې موضوع مو د ستونزمنو احساساتو سره مقابله ده، دا چې د سختو او ستونزمنو احساساتو سره تر ول مقابله کولای سو، او د داسې احساساتو سره مقابله کول زموږ لپاره کومه ګټه لري، نن به په همدغه لوست کې باندې پوهیږو. د ستونزمنو احساساتو سره مقابله کول زموږ لپاره پرواني او عاطفي روغتیا کې زموږ سره مرسته کوي، او دغه ستونزمن احساسات یا د ستونزمن یا سخت احساسات لکه غم، غوسه، یوازیتوب، ناامیدي یا ناهیلي، اندېښنه، ویره، دا د ژوند په ژوند کې د هر چا لپاره طبیعي دي. یعنی موږ ټول انسانان د دغه ډول سختو حالاتو سره مخامخ کیږو، او دغه ډول ستونزمن احساسات یا د سخت احساسات موږ په خپل ژوند کې تجربه کوو، او دا د هر چا لپاره یعنی یو طبیعي احساس دی چې انسان ورسره مخامخ کیږي. مګر که چیرې دغه احساسات په سم ډول مدیریت نسی یا په سم ډول سره کنټرول نسی، دا بیا زموږ رواني یا ذهني روغتیا ته زیان رسوي. نه یوازې دا چې بیا زموږ رواني روغتیا ته زیان رسوي، تر څنګ زموږ په اړیکو، زموږ پر تصمیم نیولو، زموږ پر ورځني ژوند باندې هم اغیز لري، او زموږ ورځني ژوند هم د ستونزو سره مخامخ کوي. یعنی که څه هم دا یو طبیعي احساس دی، خو باید په یو سم ډول سره په سالم شکل سره هغه مدیریت او کنټرول سي، تر څو نه زموږ رواني روغتیا ته زیان ورسوي، نه هم زموږ ټولنیزو اړیکو ته، تصمیم نیولو ته، یا هم ورځنی ژوند ته کومه ستونزه رامنځته نکړي. نو دلته د ستونزمنو احساساتو د پیژندلو، د هغو د مدیریت، د هغو سره د مقابلې ځینې لارې چارې تاسو ته وړاندې کوو. اول دا چې تاسو د ستونزمن احساساتو پیژنې او هغه ومني. یعنی لومړنی ګام د دې لپاره چې تاسو وکولای سي د سختو احساساتو سره مقابله وکړي یا پر هغه باندې برلاسي اوسئ یا هغه په سم ډول سره مدیریت کړئ، لومړی ګام دا دی چې تاسو دغه احساسات وپیژنې او هغه ومني، چې دا کار به ستاسو سره د مرسته کوي تر څو د خپلو احساساتو په حق لاسو پوهاوی نور هم زیات سي، هغه احساسات په ښه ډول سره درک کړي او د هغو په درک کې تاسو پرمختګ وکړي یا په ښه شکل سره هغه درک ومني. نو لومړی ګام همدا دی چې تاسو خپل احساسات وپیژنې، خپل احساسات ومني. د خپل احساساتو پیژندنه د پیژندنې لپاره تاسو هڅه وکړئ چې خپل دغه احساسات د پیژندنې لپاره ځان ته وخت ورکړئ. تاسو کوشش وکړئ چې خپل احساسات په مشخص ډول سره، په څرګند ډول سره تعریف کړئ، په څرګند ډول سره روښانه کړئ. مثلا تاسو په څه ډول حالت کې یاست ویلای سئ چې کله چې تاسو د غم یا غوسې په حالت کې یاست، نو تاسو باید ووایئ چې زه په اوس حال کې غوسه یم، یا زه نا امیده یم، یا زه ناهیله یم. هر هغه احساس چې تاسو لرئ هغه په مشخص، څرګند او واضح شکل سره تاسو هغه تعریف کړئ، په دې چې تاسو هغه شو پیژنئ. د دې پر ځای چې تاسو د خپل احساسات رد کړئ یا د هغه څخه وتښتئ یا هغه صرف نظر کړئ، د هغه پر ځای خپل دغه احساسات ومنئ چې ودا احساس په تاسو کې شته. یعنی خپل دغه احساس صرف نظر کوئ مه، وستخه تشتیم، هڅه وکړئ چې هغه ومني. دا هم کولای شي چې خپل احساسات په کتابچه کې ولیکئ، چې دا کار کله چې تاسو دغه خپل احساسات لیکئ د تاسو سره کومه کوي چې تاسو د خپل احساس په ښه ډول سره وپیژنئ، چې تاسو په اوس مهال کې یا د لیکلو پر مهال تاسو څه احساس لرئ او تاسو هغه احساس څه ډول دی، چې دا هم د احساساتو په پیژندلو کې او هم د احساساتو په منلو کې تاسو سره مرسته کوي. نو د احساساتو د پیژندلو لپاره تاسو خپل ځان ته وخت ورکړئ، خپل احساسات ومنئ، د هغو څخه متشتئ او یا هم هڅه وکړئ چې خپل دغه احساس چې تاسو لرئ هغه ولیکئ. راځو د ستونزمنو احساساتو مدیریت لارې چارې ته. کله چې تاسو خپل احساسات وپیژندل، که چیرې هغه احساسات منفي یا ستونزمن و، څنګه هغه تاسو مدیریت کړئ؟ تاسو خپل احساسات وپیژندل، هغه مو ومنل، اوس راځو مدیریت ته، کنټرول ته. دا چې څه ډول هغه مدیریت کولای شو یا کنټرول کولای شو، د سختو یا ستونزمنو یا هم د منفي احساساتو د مدیریت یو لاره دا ده چې تاسو د ژورې ساه تمرین وکړئ. کله چې تاسو په قهر کې یاست یا د غصې په حالت کې یاست یا ډېر نارامه یاست، لومړنی ګام یو ډېر ساده تمرین دی، د ژورې ساه تمرین دی، چې تاسو ژوره ساه واخلئ، په یو آرام ځای کې کښېنئ، خپلې سترګې پټې کړئ، څو ځلې دغه خپل دغه تمرین تاسو تکرار کړئ. ژوره ساه واخلئ د څو دقیقو لپاره، تاسو د تمرین تکرار کړئ، چې دغه ژوره ساه اخیستل ستاسو سره کومک کوي، هغه ستاسو ذهني فشار راکم سي او ذهني ارامتیا ته تاسو ورسیږي. یعنی لومړنی او ډېر اغېزناک یو ډېر ساده ګام چې تاسو پورته کولای سئ همدغه د ژورې ساه تمرین دی. د ستونزمنو یا د سختو احساساتو د مدیریت لپاره تاسو کولای شئ چې مثبت فکر وکړئ، د منفي افکارو په وړاندې تاسو مبارزه وکړئ، منفي افکارو سره وجنګیږئ، هغه منفي افکار د ځانه، د خپل ذهنه لیرې کړئ، خپل ځان ته دا یادونه وکړئ چې دغه ټول احساسات موقتي دي. د مثبتې د منفي جملو پر ځای تاسو منفي جملې وکاروئ، منفي افکارو پر ځای تاسو مثبت افکارو ته ځای ورکړئ. مثلا ځینې مثبتې جملې تاسو وکاروئ تر څو ستاسو احساس، ستاسو افکار مثبت سي. مثلا تاسو کله چې د یو ستونزې سره مخامخ یاست، د دې پر ځای چې تاسو وایئ چې دا ستونزه حلیږي نه، یا دا یو ډېر ستونزمنه یا ډېر سخته ستونزه ده، دغه پر ځای تاسو کولی شئ چې وایئ چې زه کولی شم دغه ستونزې یا دغه مشکل ته حل لاره پیدا کړم. دا ډول مثبتې جملې وکاروئ، خپل ځان ته په خپله مثبت افکار رامنځته کړئ، چې دا کار هم ستاسو سره مرسته کوي تر څو هغه منفي یا ستونزمن احساسات تاسو کنټرول کړئ. د میډیټیشن یا هم د ذهنیت ځینې فعالیتونه ترسره کوي. تاسو هڅه وکړئ چې په اوسنی وخت باندې تمرکز وکړئ. ستاسو فکر باید پر اوس باندې، نه هغه څه چې هغه تیر شوي دي، نه هم هغه څه چې تر اوسه پیښ شوي نه دي. نو هڅه وکړئ په هغه څه باندې فکر وکړئ چې اوس همدا مهال ستاسو په شاوخوا کې هغه پیښیږي، نه دا چې تاسو په تیرو ستونزو باندې یا هم د راتلونکو پایلو یا د راتلونکو نتایجو یا د راتلونکو موضوعاتو په هکله تاسو اندېښنه ولرئ یا فکر وکړئ. نو هڅه وکړئ چې ستاسو ټول تمرکز یا ستاسو ټول فکر په اوسنی وخت باندې اوسي. د دې ترڅنګ تاسو د ځان لپاره ملاتړ سیستم جوړ کړئ. د ملاتړ سیستم په هکله موږ ویلي وو تاسو د کورنۍ د ملګرو دوستانو یا هم د باور وړ کسانو سره دغه کسانو سره تاسو هڅه وکړئ چې خبرې وکړئ، خپل هغه ستونزې ورسره شریکې کړئ، د هغو ملاتړ، د هغو مشوره ترلاسه کړئ چې دا هم ستاسو د احساساتو په مدیریت کې ستاسو سره مرسته کوي. ځینې فزیکي فعالیتونه سرته ورسوي، مثلا کولی شئ چې په طبیعت کې تاسو وګرځئ، خپل که په کور کې یو باغچه لري لاړ شئ په باغچه کې د څو دقیقو دپاره وګرځئ، یا د څو دقیقو دپاره همداسې ګلان او درختو د طبیعت ته تاسو د طبیعي شیانو ته تاسو څو ثانیې وګورئ، څو دقیقې وګورئ، ارام فکر وکړئ او منظم ورزش وکړئ چې دا هم ستاسو د احساساتو د مدیریت لپاره ډېر ګټور دي. که چیرې دغه ستاسو احساسات تر حد زیات شدید وي، یعنې ډېر په بد حالت کې تاسو واست، تاسو نسوای کولای چې هغه مدیریت کړئ یا هم هغه کنټرول کړئ، نو که چیرې دا احساسات تر دې حده شدید سوه چې بیا ستاسو ورځنۍ چارې یا ستاسو ورځنۍ ژوند یې د ستونزې سره مخامخ کړي، نو په دې وخت کې تاسو حتما کوشش وکړئ چې د یو رواني مشاور سره یا هم متخصص سره تاسو اړیکه ونیسئ. نو د هغه ځینې لارې چارې وي چې تاسو کولای شئ د دې څخه په ګټه اخیستنې خپل منفي احساسات یا ستونزمن احساسات تاسو مدیریت یا کنټرول کړئ. راځو د ستونزمنو احساساتو سره د مؤثر مقابلې ګټې ته. دا چې تاسو په مؤثر ډول سره، په مفید ډول سره د خپل احساساتو سره مقابله وکړه، خپل احساسات مو کنټرول کړه، دا د احساساتو کنټرول یا د دغه فعالیتونو سره تر سوال یا دغه لارې چارې چې مخکې موږ یادونه ځینې وکړه، د دغه لارې چارو عملي کول ستاسو سره څه ګټه لري او ستاسو سره څه مرسته کوي. اول دا چې تاسو یو ښه ذهني روغتیا ته رسوي. که چیرې تاسو ستونزمن احساسات درلوده، مطلب دا چې منفي احساسات مو درلوده، تاسو افسرده واست، تاسو ذهني فشار ډیر زیات و، ذهني نارامتیا مو زیاته و، یا هم اندېښنه، ویره یا استراب و استرس مو درلوده، غم و غصه مو درلوده، دغه که چیرې دغه احساسات تاسو مدیریت کړئ، دغه لارو چارو په دغه لارو چارو یا لارښوونو سره کوم لارې چارې چې مو همدا اوس یادونه ځینې وکړم، که چیرې تاسو دغه عملي کوئ او همدغه منفي احساسات تاسو مدیریت کوئ، دا بیا ستاسو سره مرسته کوي تر څو هغه د فشار کچه، هغه د سټرس کچه یا هغه د ویرې او د اندېښنې کچه راکمه شي، یعنی تاسو ته ذهني ارامتیا درکوي. تر څنګ کله چې ستاسو احساسات په سم ډول سره مدیریت سو او کله چې د احساسات په سم مدیریت باندې تاسو پوس واس او په ښه طریقه سره په مؤثره طریقه سره تاسو د احساسات مدیریت کړ، نو ستاسو کله چې د ذهني ارامتیا د تاسو ورسېدل، ستاسو فشار او ذهني نارامتیا کم اسوله، نو دلته تاسو کولای شئ چې ښه فکر وکړئ او ښه تصمیم ونیسئ. نو ځکه غوره تصمیم نیونه یو بل ګټه ده چې دغه احساساتو د مدیریت څخه تاسو کولای شئ یو ښه تصمیم ونیسئ او په منطقي ډول سره تصمیم ونیسئ. د دې ترڅنګ ځان پرمختګ یو بل ګټه ده، د دغه ستونزمنو یا سخت احساساتو سره مقابله کول په تاسو کې د ځان پوهاوی، د اړیکو د ښه کولو یا هم د زغم د زیاتولو لپاره ستاسو سره مرسته کوي. تاسو کولای شئ چې کله چې مو د خپل احساسات مدیریت کړه، د تاسو دا درس د کوي چې څنګه زغم ولري، څنګه حوصله ولري، څنګه صبر او حوصله تاسو وکي. یو دلته د زغم زیاتول، د اړیکو شکول او د ځان پوهاوی دا هم یو بل ګټه ده چې تاسو ته د ستونزمنو احساساتو د مؤثر مقابلې په ترڅ کې تاسو ته رسیږي. او د دغه احساساتو د مدیریت یا د دغه احساساتو په سم ډول کنټرول سره ستاسو رضایت به د ژوند په هر برخه کې به زیات سي، د ژوند په ټولو برخه کې به ستاسو د رضایت کچه لوړه سي، تاسو به د ژوند څخه راضي اوسئ. ځکه کله چې یو انسان ذهنا آرام اوسي، ذهني آرامتیا ولري، فشار او افسردګي او سترس کم اوسي، نو دلته د هغه رضایت د ژوند په وړاندې، د ژوند حالاتو په وړاندې د هغه رضایت زیاتیږي. نو د ذهني روغتیا شوالي، غوره تصمیم نیول، ځان پرمختګ، د ځان پیژندل، د اړیکو شکول، د ژوند د کیفیت لوړول، دا هغه ځینې ګټې دي چې تاسو ته د احساساتو د مدیریت د احساساتو د مدیریت په ترڅ کې تاسو ته دغه ګټې درسیږي. که چیرې یو زده کوونکی په نظر کې ونیسو چې هغه د کانکور په امتحان کې د ناکام شوی دی، د دې ځخ په دغه احساسات چې د ناکامۍ څخه ورسته د کوم احساس چې درلودي، د دغه احساسات په یو کتابچه کې لیکي. وروسته دې هڅه کوي چې خپل دغه احساساتو خپل دغه ناکامۍ اصلي لاملونه پیدا کړي. کله چې د خپل دغه لاملونه پیدا کړ، خپل نیمګړتیاوي خپل تیروتنې په ګوته کړلې، نو دغه پروسې په مرسته به دې کولای شي چې خپل راتلونکي هدفونه سم وټاکي، دغه د پلان دغه د پاره پلان جوړ کړي او په سم ډول سره مخته ولاړ شي. نو دلته دا د یو ګټه دا و چې د خپل احساسات وپیژندل، خپل احساسات چې کله د ولیکل هغه وپیژندل، د هغه د اصلاح لپاره یا د هغه د مخنیوي لپاره د هڅه وکړلې، کوشش وکړي او ځینې اهداف یې وټاکل، د هغه لپاره پلان جوړ کړي، په دې سره به دی وکولای شي چې په دغه ازموینه کې بیا ځلې کامیاب شي. نو د ستونزمنو احساساتو سره مقابله کول، د هغه مدیریت کول، دا یو ډیر مهم مهارت دی چې موږ ټول یې باید ولرو، تر څو وکولای سو منفي احساسات مو، سخت احساسات مو په ښه ډول سره مدیریت کړو. دا د ژوند د هر انسان لپاره په ژوند کې اړتیا ده چې ټول باید دغه مهارت ولري. او دغه پروسه نه یوازې دا چې زموږ ذهني روغتیا ښه کوي یا موږ ذهني روغتیا ته رسوي، تر څنګ یې زموږ اړیکې، زموږ د ژوند څخه زموږ رضایت هم نور هم راځي، چې په دغه مهارتونو پانګونه د اوږدمهاله بریالیتوب لپاره یو ډیر ښه تصمیم دی، یو غوره پرېکړه ده. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې درس په دې لوست کې موږ او تاسو دا وویل چې څنګه د ستونزمنو احساساتو سره مقابله کولای سو، څنګه دغه ستونزمن احساسات پیژندلای سو، څنګه هغه مدیریت کولای سو، هغه کنټرولولای سو. د کنټرول کولو څخه وروسته یا کله چې کنټرول سو، دا به زموږ لپاره څه ګټې ولري؟ نو په دې هیله چې تر دې وروسته نشي به تاسو سره مل اوسېدلی اوسي او د دې موضوعاتو څخه به مو ګټه اخیستې وي، ټول هغه لارښوونې چې دلته موږ ورڅخه یادونه وکړه، هڅه وکړي چې عملي کړي په داسې حالاتو کې. نو د نن ورځې درس مو پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي درس مو په لویو مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چرې
د ازادي ملما. السلام علیکم. د ازادۍ ملما د ځنګړو مرکو یوې بلې برخې ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. درنو اوریدونکو، په نننۍ ځنګړې مرکه کې بیا هم له یو افغان فرهنګي سره خبرو ته کینم. زما ملما شاعر او لیکوال ضیاءالدین همتمل دی چې اوس مهال د ختیځ ادبي بهیر مشري کوي. همتمل به د هغو ورځو کیسې راته وکړي چې د بېوزلۍ له کبله د ښوونځي پریښودو ته اړ شوی و، خو بیا یې همت کړی او دوام یې ورکړی تر هغه چې په پښتو ادبیاتو کې ماستری وکړه، او اوس حتی غواړي چې د امکان په صورت کې پی ایچ ډی هم واخلي. زما میلمه د مرکې په پیل کې خپل ځان در پیژني.
ټولو ته سلام. ضیاءالدین همتمل یم، د ننګرهار ولایت د سرونو د ولسوالۍ اوسېدونکی، او په 1983 لمریز کال کې په کوزا پښتونخوا کې د هجرت په شپو ورځو کې هلته مې سترګې دنیا ته پرانستې. نو بعد له هغې بیا چې رالوی شوی یم، دومره مې د قرآن مجید او سپاره او د هغه په مسجد کې، او له مسجد نه وروسته بیا نو مکتبونو ته لاړو، د مکتب کې مې داخله وکړه. هلته تر څلورم ټولګي پورې مې مکتب کې وویلې، بیا نو د مجاهدینو دوره شوه او ایستهغه ته راغلو وطن ته. چې حضرت صاحب نو واک ته ورسېد، نو بیا راغلو په دې یوه هیله راغلو وطن به وطن شي. هغه چې دلته راغلو، دلته بیا یو وخته پورې په مسجد کې درسونه ویلې، مسجد کې به ناست و، او لوی مسجد دی زموږ د کلي د بالاباغ مسجد. بیا نو هلته به ناست و او سره درسونه به م ویلې، خو دا غږ به هلته ته، د هغوی غږونه به دلته را ته. موږ ته مجب عجیبه شانتې ښکارېده، ځکه موږ هلته جلا سنفونه لرل، ټولګي م لرل، او غیر مجهز درس روان و. خو دې سره مشنا شو، بیا نو خپل هغو مکتبونو ته لاړو چې هلته هغه د وخت تاراکونو یا هر څه چې بولئ چې هغه کنوالی وي، هغه مکتبونه سوځېدلي وو. هغه نو دغسې حالت کې باران چې به وشو، بیا به د ونو لاندې په ټیټو تېښته به م کوله. ما یادېږي ما چې بیا شطرنجۍ نه وي، دا شیان نه و، موږ به غره ته تلو، هغه ته واړه کم وو، نو بیا تلو بروزې به م راوړلې. روزی به پریک دی دا چې به باران سره بروزی به بیا دا غش لکاره ولوی ده بیا به نور راولی. نو دغه سی وختونه کې ما مکتب نوویل او مکتب هم دغه سی جریان درلود. بیا نو مکتب کله کله د اقتصادي حالت ډیر غلط لپ شو نو داسې حالت ته راغی چې له غربت مکتب پرېښود چې اقتصادي ستونزې. بیا مکتب مې د یو کال لپاره پرېښود. هغه مې وکړ. بیا نو خبره دې ته ورسېده بیا د طالبانو هغه دوره را شروع شوه. د هغې نه وروسته دوره شروع شوه. نو هلته مې چې بیا را شروع کوله بیا پاتې شو. هلته ما تقریبا تر اووم ټولګي پورې وویلې درې کاله مې وویلې درې کاله رانلته مکتب پاتې شو. بیا نو په دې علي ماجد په لارو کې مې دا فنډونه وړل. داسې یوه شپه لاړم دې خلکو سره ځکه کار روزګار نه و. غربت ډېر زیات و او د کور ټول بوج را تر غاړې و ځکه پلار مې ناروغ و کار یې نشو کولی.
علی مسجد پلار چې تاسو وایي لاړی مطلب مو دا دی چې غوټه مو چلولې چې له افغانستان نه پاکستان ته او له پاکستان نه افغانستان ته تجارتي مالونه خلک
وړي. او پاندا دا قاچاقي مالونه چې وړي دغه وړه خدا ډېر دوام ونه کړ. دا یو شپه وه پر سبا یې بیا نو ما د دې توان نه درلود ځکه نو زه خو هلک وم. بیا په هماغه هلکتوب کې بیا زموږ څه خپلوانو پټیو کې کار کړ ولته لاړل. دا د ژوند هغه کیسې دي چې په سړي باندې راځي. بیا نو بټیو کې مې کار کړل. بټیو بېرته راوزګار تر جوالیتوبه بیا مکتب شروع کړ. بیا پاتې شوه منځ کې کیسه خرابه شوه. بیا نو د شپې لیسه مې شروع کړه. هم به مې کار کوو هم به مې د شپې لیسه تعقیبه وکړو. جوالیتوب مې کوو. د شپې به مې جوالیتوب کوو د ورځې به مې جوالیتوب کوو. په هغې کې به مې لیسه لیسې ته وتلم. له لیسې نه ایسته لاړم دولتي پوهنتون ته مې ازموینه ورکړه. نو په داسې حالاتو کې چې ډېر وخت رانه مکتب هم داسې شوی و چې کله وایه او کله مه وایه او دغسې حالاتو کې او یو انتخاب مې وه. هم ادبیات ته ادبیاتو سره مې ډېره مینه او علاقه وه. نو یوازې پنځه انتخابونو کې زما یو انتخاب و. ملګرو هم راته ویل چې دا پنځه انتخاب دا انتخاب مګر زما یو انتخاب و هغه پښتو ادبیات. بیا ورته کامیاب شو. بیا په ډېرو ښو نمرو کامیاب شو ورته. بیا په همدغسې سختو شرایطو کې چې هم جوالیتوب و هم پنتونو د لسانس دوره. بیا مې پکې دکان پیدا کړ. دکانداري مې کوله. جوالیتوب پکې راووتو. ژوند روان و. بیا نو بېرته هغه یو سخت حالت راغې. دکان هم لهر لاړ. بیا مې ماستري شروع کړه. په داسې حالاتو کې هېڅ ګمان نه کېده. ملګرو دوستانو د کور ودانۍ ډېرې تشویق او له ماسترۍ فارغ شو.
په کومه دقیقا په کومه موضوع باندې مو کار وکړ؟
هغه دلته خو خبره دا ده چې دلته تر اوسه پورې ژبپوهنه وه. د پوهنه سره نه ده جلا شوې. خو ما هغه هغه چې وتېزست هغه ما په غوث خیبري باندې ولیکه. د غوث خیبري ادبي هستې او د هغه آثار
په کیسو باندې.
خیبري نو زموږ یو لوی ژورنالیست لوی لیکوال یعنې په هر برخه کې چې موږ وګورو لومړی تاریخي ناول چې موږ په پښتو کې لوستو هغه غوث خیبري لیکلی دی. اور لنډي یا د ډالۍ توره یعنې په لنډو کیسو کې د دغې برخې یو ډېر لوی لیکوال تېر شوی. خپل هم مسل تېر شوی د افغانستان راډیو تلویزیون هغې وخت کې د پښتونستان د غږ او د بلوچستان د هغه لپاره چې خپرونې کېدې د هغې خپله پروډوسر و خپله ممثله مو درغني هم لیکلي. ناولونه هم لیکلي. لنډې کیسې ډېرې لري. او په وروستیو کې د تاریخ برخه کې ډېر زیات کار کړی. دومره زیات کار کړی چې موږ ورته د دې اوسني وخت یو تکړه مورخ ویلی شو. نو د ژوند هم تر دې حده پورې راورسو.
همت مل صاحب په هغه وخت کې چې تاسو تصمیم ونیو چې پوانتون پریږدی یو مکتب پریږدی یو بیا یو کال وقفه پکې راغله هغه وخت مو هم ادبیاتو سره مینه وه او که دا مینه وروسته پیدا شوله؟
نه زما د ما هغه وخت د کوزي پښتونخوا نه راغلو خپل وطن ته راغلو. دلته به دا د هغې وخت خو دغه مسایل هم چې نوي مجاهدین راغلي وو دا نور خلک تللي وو او موږ خو ډېر ساحې سره هم ډېر اشنا نه وو. نو دا د شعرونو سره مې هم هلته مینه وه. بله مینه مې دا وه چې دا زموږ محلي سندرغاړو به چې څه ویل هغه به هم راباندې خلک یې د شعر سره مې هغه وخت مې مینه وه او دا مې هغه کې وو چې شعر به لیکم خواري مې کوله. خو پوهنتون په وخت کښې نو زه په دې وخت کښې د ختیځ ادبي بهیر مشر وم چې بیا بعد له هغې نه بیا پوهنتون ته مې لاړم. نو دلته م یو بهیر جوړ کړ چې ډېر مشران په کښې وو د هغوی په همکارۍ سره. باز محمد عابد صاحب وو, استاد امیر زهیر صاحب وو, ایمل مړوند وو, دوست محمد دوست وو او شفیع الله مستور وو. دا ګڼ ملګري بیا بهیر هم رامنځته کړې چې هغه بهیر تر اوسه پورې ادامه لري. تقریبا شپږ سوه او څو شپېته غونډې تر اوسه پورې مونږ کړي دي. هلته مونږ مخکتنې کولې, کره کتنې, لمانځ غونډې, تلین غونډې د ځینو ورځو له هغه په ځانګړې ورځو لمانځنه هم کوله. او بله خبره دا ده چې زیاتره به ادبي لکچرونه او په هغې کښې به استادان لکچرونه وړاندې کول. هغوی به راتلل, لیوال صاحب به راته, ازمون صاحب, پوهان صاحب همکار وو, دا یعنې ټول دغه استادان به راتله او د دوی څخه مونږ زده کړې کولې. او په دې زمن کښې مې پوهنتون هم شروع کړی وو نو هغه مې لوسته.
ډېر ښه. د ختیځ ادبي بهیر د غونډو په اړه به وروسته که څه هم تاسو کافي تشریحات ورکړل, مګر ځینې نورې پوښتنې هم مسره شته چې هغه به بیا وروسته د مرکې په دوام کې له تاسو وکړو. اوس خپل یو شعر راته ویلی شئ.
خپل یو شعر زه به وایم. زما هغه ډېر لیکلي دي, نظمونه مې ډېر لیکلي. یا دا د هغه ورځې دي, دا د اختر ورځې را روانې دي. تا تېر هغه بل کال ما اختر ته څه لیکلي وو هغه به ووایم. نظم اختر څه دی؟ اختر ژوند دی او سکون دی. اختر مینه او جانان دی. اختر ښکلی شان موسم دی. اختر ژوند د هوساینې دی او بل سره ښېګڼه د بېوزلو په تندیو د خوښلو ویشل دي. خپل وطن او په خپل کور کښې په آرام اوسېدل دي, د یو بل نظارې دل دي, د جانان وطن ساتل دي. اختر څه دی؟ اختر ژوند دی د مینو په مسکا مسکا کتل دي. رنګینه بالښت کښې یو ځای د سرونو ایښودل دي. د وصال د شپې په شان چې د زړګي غوټې سپړل دي. د غربت پیله ټولنې په تدبیر کورې کول دي. اختر څه دی؟ اختر قول د انبیاو او کردار د اصحابانو. څه چې ځان لپاره غواړې, څه چې ځان ته خوښول دي, همهغسې بل یو ورور ته خوښول دي, هم غوښتل دي. د دروغو نه ویل دي, په کونډیانو پام کول دي, د یتیم خیال ساتل دي, په هر چا رحم کول دي, د مخلوق خدمت دنیا کښې د هغې دنیا ګټل دي, د ریا او ځانځانۍ نه حقیقت کښې ځان ساتل دي. اختر څه دی؟ اختر فکر د پوهانو د نړۍ ابادول دي, د بچو صحیح پالل دي, هم په جونو هم په وړکو کسب او علم زده کول دي, ښوونځیو ته لېږل دي, د غلیم په مخ څپېړه او همدا یې ماتول دي, خپل اولس او خپل ملت ته یو څه هیلې ورکول دي. که دا نه وي نه اختر شته نه اختر دی. اختر چېرې؟ عاشورا ده, کربلا ده, د حسین د بې وسۍ کیسه روانه, د شمر توره تر ملا ده. دا څلور لسیزې کېږي چې غوغا ده بس د وږو په مالت کښې, شپه ورځې انګولا ده. نه اختر شته نه اختر دی. اختر چېرې؟ عاشورا ده, د حسین د بې وسۍ کیسه روانه, د شمر توره تر ملا ده. عاشورا ده, عاشورا ده.
ډېر عالم. همت مل صاحب, دا نظم تاسو ویلې, شعرونه ستاسو اکثرا په کومو قالبونو او فورمونو کښې دي؟
زیاتره آزاد شعر لیکم, نظمونه لیکم. په دې کښې موضوعات ښه راخیستل کېږي او هغه خپل د زړه براس, هغه د زړه خبرې دي چې هغه په کښې ښه وزنیولی شم. غزل م لیکم. خو ډېر کار د سرو کار مې د آزاد شعر سره دی. آزاد شعر ډېر لیکم.
کتابونه شعرونه مو چاپ شوي دي؟
یو کتاب ملکه د سندرو
د شیرونو ټولګه مو یو بل چاپ ته تیار ده او د نور کتابونو ټول نثري اثر دي چیرنی دي
چیرنی دي او پښتو حماسي دي څنګه چیرنه د غزما د مونوګراف هغه او چې تقریبا د مونوګراف عجیب مونوګراف هغه وخت کې تر درې نه سم مخه مونوګراف او دا لیر اخلاص او د اخلاص کار کوي نو اغم دیر پوری نوری دیر مقالی دی سیرنیزی مقالی دی اغتول گده اغتا تیزس ما تیزس دیده غوث خیبری جوان دو اغتار
دیده نا چاپ و کتابونو دی چاپ چه پلان پروگرام شتا؟
او دی جمن هم را سره شوی داره دغه تیزه ساو دا زنی کتابونه می دا یو بلا خبر تاست دا در کما چه دا دقال خیبری دا زیاتر لیکنی کری و تیزی کتابونه ورک و آده و ما پا دی تیر کال کی یو کارو کچی دا می طول دا کلکشنونو نراوی استل او پا دی استخته و زحمت راوی استل دو کتابونه دا غیرنو افغان شیرشاہ سوری پارا تاریخی کتاب اول دمر سندر ادا انگریزان جگڑے کے دلتراغلی و دغی پارا نیو داستان ده داستان مغاز پارا داستی چه حال تا یو دغوی یو بگیریر ده اغاز لیکل یو بیا ده اغاز رش باغل های ده مرک سندر نمیگی نور
ده طول چه تاسو یادوی ده طول ده غوث خیبری لیکنی دی
او ده دوه دا دوه دا مرکندر او دا هغه لوی افغان شیرشاہ سوری او نور کتابونه زما مثال هغه راکوزی پیغله مقدونی سکندر او راکوزی پیغله هغه مې اوسب راټول شوی پاغیم کار شوی دی سی پاتې نو پاغیم کار شروع کړی او دا کار جریان لري تقریبا هغه د هغه ناچاپ اثر کې دي شپږ اثر کتابوں نے کسی بھی حکایتوں نے دی مذہبی دینی یا اصلاحی دی او بل یو بل کتاب نه ډیر مخصو او دینی کتاب بلکې د الہی رحمت حقداران کنا دلته کوم ته دې سوال کیږي حقداران څوک دي مګر دا نه ډیر خوښ شو چې دې عجیب عجیب مسائل پکې وو کې سره خپل اولاد ته یې روزي نو هم د الله جل جلاله او رحمت مستحق ګرځي کنا نو ما ته ډیر خوف لري د اردو ژبې نه راوښ بار بیا او بل زما زنی هنری مقالی دی هنری مقالی دی مثال اغا پشپیلی غگی دلی ما پکشمالو گل غگی دلی ما چی فلکلور کی سنگیات شوی دی پتت کی سنگیات شوی کنا پا مصر کی کس ارزخ لری پا هین کی خلق ورطا کم ارزخ باند قائل دی یعنی دغا سی شیانم دا هنری مقالی کی دی دغا یادن اکریز شپچی دا سنگی دغا سی هنری مقالی گرنی مقالی لرم اغا دیانو یو کتاب وخی علی زرگره ده غیتر نامل هم دلا چاپ شوه نه ده چاپ تا غم اماده ده خو تا غم واری وقت واری امکانات واری یا بچه
ده خطیز ادبی بهیر پا بابوس را تاوی است چه تاسو مشری کوی پدې کې دا اوس هم ستاسو غونډې روانې دي. تاسو مخکې ویل چې موږ غونډې کولې یا شپږ سوه څو غونډې مو کړې دي. دا غونډې اوس هم منظمې روانې دي؟
وسم منظم روان دي منظم غونډې کوو خو هغه ملګری چې په خوا او هغه ملګری نشته زیاتره مسافر سیوی دی لوطن یا وتی دی یا مستوفه سیوی دی خو شکر دی دغه بهیر چې له کومې ورځې را پات نوي نوي ځوانان ورته راځي او زده کړې کوي تر ټولو ښه کار دا دی چې دلته زده کړه کوي
او خو اصلن د بهیرونو که د افغان ادبی بهیر او که ختیځ ادبی بهیر یا په کابل کې ورسته چې د نور بهیرونه جوړ شول په پکتیا او په خوست کې جوړ شوی دی د دې ټولو هدف د ځوانانو روزنه ده او تاسو هم د دې ځوانانو د بهیر په باب راته وایست چې مثلا څومره کسان راځي څومره بینوال دي د کیسې او د داستان او د شعرونو د لیکلو
په اوایلو کې خو ډیر زیات وو ځکه دا من په دیالس او یو نوي لمریز کال کې را پیل کړ او دا غینه را په دې خوا مسلسل غونډې شوې دي ډېر لږه وخت نه چې دا کورونا ډېر سخت حالت وو هماغه وخت کې یو څو اونۍ وځنډېده او نور مسلسل غونډې روانې دي په دې غونډو کې موږ ډېرې لویې غونډې کړې دي همدا اوس موږ په دې اوسو وختونو کې د پروین ملال تاسو به خبر یې دا غوې د کتاب مخکته نه مقدا سوونه وړاندې موږ د عبدالرحمن د ارواح استاد عبدالرحمن پښواک په اړه سیمینار جوړ کړی او همدغه د غوث خیبری په اړه تیر کال د هغه یو لسم پلینو د هغه لپاره سیمینار جوړ کړی او تاسو سیمینارونه جوړو پکې او تر ټولو مهمه خبره دا ده چې کله دغه کیسه دغه بهیر مسله را شروع شوه تکل سه یو ستونزه دا و چې کله کله به موږ دغه غونډې یا سیمینارونه جوړول او استادانو به مقالې غوښتي چې څه به موږ غوښته خو استادان هم ډېر مصروفه دي هغوی خپلې علمي مقالې او په پوهنتونونو کې په دې ځایونو کې خو ډېر مصروف دي بیا نو دا فکر ولوېده چې راځه یو بله لاره انتخاب کړه راځه په همدې ځوانانو کار وکړو ورو 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 نو وسته ما له خلیه تر رسیدلې چې سرهغه سیمیناري سره ول سیمیناري سره کوم غونډي انداز وانان دي دا چې مقالې لیکي چې چې موږ ورته غوته په غاخ پاتې کیږي کنه یا دغه روزل او روزنه دغه سره وانه ده عملی برخه کې نه روزل کیږي دلته
ما مخکې د ځینو نورو ټولنو په نورو ولایتونو کې په مرکز او په نورو ولایتونو کې د ټولنو یادونه وکړه د بهیرونو یادونه مې وکړه لدې بهیرونو سره هم تاسو څه همکاري ملګرتیا شته د سیمینارونو په جوړولو کې یا د مشایرو د کیسو د محفلونو په جوړولو کې
وو د ټولو سره اړیکې لرو اته دلته د بهیرونو ترمنځ یو ګروپ هم جوړ شوی هغه دغه د واتساپ یو ګروپ جوړ شوی او ځینې پکې فعال هم دي او خواتو لغمان ته بلاریو و کنر ته بدلو مشایره بمکاولی مثال ولسواله تطلو ولسواله کم دا واره بهیرونه تشویقاول اغوی سره با جدی ناس که وکلی که اغوی تشویق شی زکا خطیزه دا ای بهیر خوی اویاد بهیر ده پا دی سیمه که پا دی ملاته که زکا دا دیر وقت شو که مسلسل غونډې کوي نو دې لپاره بدلو مثال مو به وتو یو ځل بلاړو د حسن کاکړ د ارواښات پوهان حسن کاکړو د ارواښات شپون صاحب په مقبره به مشاعره جوړه کړه که نه دغسې دغسې ځوانان به م راټول که دغه سیمې هغوی به کېناستل دي هغه ته به مې فکر ورکړ چې دوی د شعر او د ادب سره مینه پیدا کړي او واوري نو دغسې سفرونه هم کړي دي ولسواله تلاړو خو لا په دې هڅه کې چې ولایتونو ته لاړ شو خو متاسفانه چې لا نه توانېدلي زموږ خو خوښه دا ده چې کندهار ته لاړ شو مزار ته لاړ شو بدخشان ته لاړ شو هلته دا ټولې ژبې د هرې ژبې هغه چې دغسې یوه برنامه چې دغسې یو بهیر چې نو که دوی سره ناستې وکړي دا هم د ژبې لپاره هم د ملت لپاره هم د دې خلکو د یووالي لپاره ډېر ګټور ثابتېدی
نو ستونزه په څه کې ده؟
تکل صاحب تر ډېره پورې اقتصادي مسایل دي ځکه شاعران خو پسې خلک دي چې هغه امکانات هم نشته که نه امکاناتو ته په کتو خو زیاتره ملګری دوستانو خپل زیات دی ورته او له وی روزګارونو کارونه او په پرسنۍ کې بچا کار کوي چا یو دي چې خپل نو او بل خبره دا چې د زنګ بهیر چې تر اخره پورې نه سیاسي شو نه چا پورې و نه چا چا پورې موتړ نه کوم یو پورې نه هم د خپلواک نه په لې پاتې شو د یواز د دیبانو یواز د لیکوالو شاعرانو او ژورنالستانو بهیر او بهیر دی روان دی شوار هم دا چې دا هیچا نه دی د هر چا دی نو امکانات په هر چا ده دا هر څه امکانات والی نو امکانات دي دا ټول مسایل
احمد مل صاحب دی خبرو پای ته ورورو نږدې کیږو په یو شیبه کې به زه له تاسو هیله وکوم چې خپل یو بل شعر هم اوریدونکو ته وړاندې کړئ خو له هغه مخکې یو پوښتنه چې زما په ذهن کې پاتې و دا و چې تاسو غواړئ چې تحصیل ته د ماسترۍ نه وروسته هم دوام ورکړئ؟
او که امکانات یې ولرم ځکه اوس امکانات نه لرم هغه سه ډاکټرا چې دا مصرف غواړي او زه د دې توان فی الحال نه لرم خو پورا ورته چمتو یم ماده یم او دا مې هیله ده او چې هر ډولي انشاءالله هڅه کوم چې دا مې ارمان دی مې د زړه ارمان دی هغه ارمان دی چې ما په بټیو کې کار کوم ما به تعلیم حاجت په دې غرونو کې پنډونه چلول او دا مې ارمان دی تر دې زیاده تعلیم رسوم رانږدې کړی نه دی او امید لرم
هلمن یو چې د ارمان ته مو ورسېږي د نور ارمانونو ته مو ورسېده همت مل صاحب او د ماته د سحکاری چې د همت مل تخلص چې تاسو غوړه کړی د هم بی دلیل نو چې له هغه حالاتو نه مو ځان راوېست او تر دې ځای پورې مو ځان راورسو نو د خبرو لپاره ډیره زیاته مننه اوس له تاسو نه یو شعر اورو او بیا خدای په منی سره کوو
زرز سترګې لکه غوري راته ناسي کهکشان په شانته دنګه غړی ګرځي سپېدې د شفق شیندې له رخساره ننګو کې خلقي بیرغ رپیږي دا به څوک وي چې په زړه مې راورېږي په مسکا روانه ده رادرومې د فکري پسکه د ځان پسې راکاږي د غزل په څېر به راز د زړه راسپړي په پارجنو شونډو رو رو چې غږېږي دا به څوک وي چې په زړه مې راورېږي د حمید د رومانی غزل په سیر ده د شیدا د تخیل اخیری حد ده د خوشحال غوندې بیداره په جار وای اننګي په غوندې ته پاتې کیږي دا به څوک وي چې په زړه مې راورېږي حقیقي دنیا کې خوار فقیر ملنګ یم بادشاهي مې جوړه کړې ده د مینې د خیالونو په نړۍ کې مې ژوند جوړ دی حقیقت نه په مجاز کې ښه تېرېږي دا به څوک وي چې په زړه مې راورېږي دا نظم نو یو شعر
د ختیځ ادبی بهیر مشر شاعر او لیکوال ضیاءالدین همت مل د ازادۍ میلمه په نننۍ خبرونه کې راسره و تر بیا د خدای پامان
د ازادۍ میلمه
هر یو پند ملغلری دلالو نا جانا خپل استاد و ماتکړی څو بندو نا جانا خپل استاد و ماتکړی څو بندو نا جانا هر یو پند ملغلری دلالو نا جانا هر یو پند ملغلری دلالو نا جانا دا چې پر لوټي پر دې کورونه جانا نپو دا چې پر لوټي پر دې کورونه جانا پلوستاد و مات کړي چو پندونه جانا هر یو پندې ملغلري دلالو نه جانا هر یو پندې ملغلري دلالو نه جانا
ہر یو پندے ملغلری دلالو نہ جانا